اوس ان شاء الله موږ د سورۃ الجاثیہ تفسیر کوو د آیا نمبر 22 نو واخلا د آیا نمبر 37 پوری، یعنی د دویشتم آیت نو واخلا د او درشم آیت پوری، او د دې سره به زموږ سورۃ جاثیہ مکمل شي ان شاء الله. او دا سپاره هم د نن ورځې په سبق کې ډېری اهمي خبرې دي او دا غیر توجه ضرورت دی، او د دې ترجمه ډیره اسانه ده الحمدلله. زما د وینا نه بغیر هم تاسو په دې باندې پوهېدی شئ الحمدلله، او تاسو دې ترجمه کولی شئ، او زما په تاسو باندې ډېر غټ یقین دی. کچری تاسو ټیسټونه ورکوئ ترجمه یادوئ، نو ستاسو دپاره ده ترجمه کول بالکل ګران کار نه دی. مگر ها، د دې آیتونو چې کومه ژورتیا ده نو په هغې باندې پوهېدل ډېر ضروري دي، او د دې په ژورتیا کې تلل ضروري دي، ځکه چې عمل هغه وخت بدلیږي چې کله انسان غور او فکر کوي، او په دې وجه په قرآن کریم کې بار بار د تفکر خبر راځي چې هغوی ولې غور او فکر نه کوي. افلا یتفکرون، ولې هغوی غور او فکر نه کوي؟ ځکه چې څوک غور او فکر کوي نو انسان ته په ژورتیا کې د تلو موقع ملاویږي، او هله بیا انسان خپل عمل صحیح کولی شي. اوس موږ ګورو چې د نن ورځې آیتونه موږ ته سوښیي. الله تعالی دې موږ په دې باندې عمل کول والا جوړ کړي، امین یا رب العالمین. وخلق الله السماوات والارض بالحق، او پیدا کړل الله تعالی اسمانونه او ځمکه سره د حق. د ټولو ناوله خبره دا ده چې دا آیت د تیر آیت لپاره د دلیل په تور راوستې شوی دی، ځکه چې په تیر آیت کې موږ ویلي وو چې آیا د خلکو دا ګمان کړی دی چې د دوی څو خیال دی چې چا بدی کړی وي نو ولې هغوی به د هغه خلکو په شان شي چې چا نیک عملونه کړي وي، چې په هغوی باندې ظلمونه شوي وي، او هغوی به د ټولو سره یو شان وي په آخرت کې، نو بیا څه فایده شوه د نیکۍ کولو؟ او په دنیا کې خلک وایي چې په دنیا کې خو د نیکۍ کولو څه فایده شته دی نه، چې موږ خپل ځانونه په مشکلاتو کې واچوو، د خلکو خبرې او پیغورونه واورو، چې خلک زموږ سره دوستۍ نه کوي، زموږ نه ځانونه رانغاړي، او موږ لی بد نومونه یې ښودی دي چې دوی داسې دي او هغسې دي، نو څه فایده ده د دې هر څو؟ راځئ چې موږ هم د نورو خلکو په شان اوسیږو، هسې هم ټول برابر دي. نن سبا دروغ چلیږي، د نیکۍ زمانه نه ده. تاسو به دا قسمه خبرې ډېرې زیاتې اورېدلې وي، ځکه چې په دنیا کې واقع داسې ښکاري چې څوک په بده لاره روان وي نو هغوی د هر چا نه ښه اوسي. کوم خلک چې ملاوټ کوي، کرپشن کوي، نو هغوی کوم ځای ته ورسېدل؟ موږ ته وګورئ، موږ هسې خامخانی کې کوو، لیکن د دې هر څه فایده څه ده؟ نو دا خبرې موږ ډېرې اورو، عدل او انصاف خوشته دی نه. نو بهتر هغه دی چې څوک خپله فایده کوي، کو هغه په صحیح طریقه وي او کو په غلطه باندې وي. پرېږدوئ د نیکۍ او ګناه خبرې، د حرام او حلال خبرې مه کوئ. دلته هر څه چلیږي، بس د زمانې سره چلیږي. او دا آیا نمبر 21 چې دی، نو د دې خبرې نفي کوي. نو ولې ستاسو څه خیال دی چې نیک او بد به برابر شي؟ او ستاسو څه خیال دی چې د هغوی ژوند او مرګ برابر دی؟ په دنیا کې یو بنده یو لوټي او د خلکو مالونه خوري، او بل په حق حلاله طریقه باندې پیسې جوړوي، او دا غو د بچو خواهشات هم نه پوره کیږي، خو هغه قسم خوړلی وي چې زه به حلاله ګټم او حلاله به خورم په بچو. یو بنده دی چې هغه ډېر ستړی وي، خو د سحر مونځ له پاسي، او بل بنده د ناوخته پورې د لسو بجو پورې اده وي، خڼیږي او د سره یې پروا نه وي. یو ځان په دنیا پسې مړ کړو، او بل خپل ځان د دین لپاره وقف کړی دی، هغه وخت وباسي د دین په لاره کې محنت کوي، نو ولې د ټولو یو شان انجام پکار دی؟ دغه شان ځینې خلک په کورونو کې ظلمونه تیروي، اوازونه نشي راایستلی، هیڅ هم نشي ویلی، د هغوی د داد او مرستې لپاره هیڅوک هم نه وي. او بله خبره دا ده چې که عدالت ته هم څوک لاړ شي نو پیسې والے کس په ګټه کې وي. دویم دی چې د هغو سره طاقت دی، کرسۍ ده، هغه نور خلک د باوهي، او هغوی ته وایي چې آواز را وباسه او بیا وګوره. نو ولې د دواړو به یو انجام وي د مرګ نه پس؟ نو ولې د ظالم نه سوال نه دی پکار؟ د هغو سره حساب کتاب نه دی پکار؟ یو خپل ټول عمر صبر وکړو او په صبر باندې ستړی شو، او دویم داسې کس دی چې هغه ښه لا پروا دی، هیڅ فکر ورسره نشته، نو ستاسو څه خیال دی چې ټول دي برابر شي؟ دلته ام استفهام انکاری دی، یعنی په سوال کولو کې انکار دی چې ولې ستاسو څه خیال دی چې الله تعالی به دغه شان کوي؟ د دواړو مرګ او ژوند برابر دی. یوه ښځه شری پرده کوي او هغه د خلکو خبرې هم اوري او د بلې هیڅ پروا هم نشته. د خپلې مرضۍ مطابق د کور نه وځي، چې کوم خوا تلل غواړي نو ځي. د خلکو سره خبرې کوي، د هغې څه پروا نشته او نه د هغې نه څوک څه تپوس کوي. او بلې ته خلک پیغورونه کوي، خبرې کوي، نو ولې هغې ته بس اجر نه ملاویږي؟ نو دا آیتونه موږ ته ښیي چې د الله تعالی سره انصاف دی، نو د هغې دلیل دلته راوړی شوی دی. نو ولې تاسو ځمکې او اسمان ته نه ګورئ چې دا د حق سره پیدا شوي ده؟ د حق څه مطلب دی دلته؟ یعنی د عدل سره. د عدل سره یې پیدا کړي دي. او په کائنات کې هم تاسو عدل ګورئ. عدل څه دی؟ هر حقدار ته د هغو حق ملاوېدل، دا عدل وي. الله تعالی هر چا له د هغو حق ورکړی دی. آسمان او ځمکه یې په عدل باندې پیدا کړي ده. نو ولې د دې سره تاسو نه پوهیږئ چې چا دا کائنات د حق سره پیدا کړي دي؟ نو ولې هغه به د انسانانو سره عدل نه کوي؟ چې کله انسانان هغو ته واپس شي، نو ولې هغه به عدل نه کوي؟ اکثر خلک وایي چې ظالمان ظلم کوي، او الله تعالی ولې هغوی نه نیسي؟ او بیا ګډې وړې خبرې کوي چې نعوذ بالله، الله تعالی خو ظالمانو ته څه نه وایي، الله تعالی عدل نه کوي. نو داسې نه ده. او د دې جواب څه دی؟ نو د هغې وجه دا ده چې الله سبحانه وتعالی په دې جهان کې خلک د ازمایش او امتحان لپاره رالیږلی دی. او هغه دلته چا ته څه نه وایي. او د دې جهان نه پس یو بل جهان دی، او هغه الله تعالی پیدا کړی دی. او هلته به خلکو ته د هغې حق ملاویږي، او خلکو ته به اجر ورکړی کیږي، هغوی به کمپنسیټ کیږي. او په دنیا کې الله تعالی ظالم لډیل په دې وجه نه ورکوي چې نعوذ بالله الله تعالی بې خبره دی، یا هغه بندنی وې نشي، بلکې په دې ورله مهلت ورکوي چې شاید چې دې واپس شي، شاید چې دې توبه وکړي، چې دې پوه شي، او مظلوم له الله تعالی د هغو د صبر اجر ورکړي، او چې هغو له اوچتې درجې ورکړي. نور هم بېشماره حکمتونه دي. او دا خبره دلته کې شوې ده، ولتجزا کل نفس بما کسبت. دا په دې وجه الله تعالی د عدل سره قیمه کړې ده، ځکه چې بدله ورکړی شي هر نفس له په وجه د هغې چې هغو کمایي کړي وه. وهم لا یظلمون. او الله تعالی هر څه د عدل سره پیدا کړل، او یوه ورځ یې کېښوده چې په هغه ورځ به بدله ورکړی کېږي. او نن دا کائنات موږ له خبر راکوي چې دا کائنات د حق سره د عدل سره روان دی. او د حق دویمه معنی ده د مقصد سره، چې دا د حق سره دی، یعنی د مقصد سره. الله تعالی دا هر څه د مقصد سره پیدا کړی دي. او انبیاء علیهم السلام څومره ډیر د ازمایشونو نه تیر شوي وو، د هغوی هم ازمایشونه چا تیر کړي دي؟ څومره چې هغوی تیر کړي دي. دغه شان نور هم ډیر خلک دي چې هغوی ډیر خفګانونه تیر کړي دي. نو د دومره غمونو نه پس هغوی ته څه میلاو شول؟ نو ځکه الله تعالی دا دنیا ډیره د مقصد سره جوړه کړې ده. او دلته د هر څیز مقصد دی. که تاسو وګورئ نو د یو چینجي هم مقصد شته. او چې دا ټول کائنات بې مقصده نه دي، نو تاسو ووایئ، او کچری الله تعالی انسانان دغه شان پرېږدي، نو دا خو بیا بې مقصده پیدا کول شو. او چې د یو څیز نتیجه نه وي، ریزلټ نه وي، نو هغه شی خو بیا بې مقصده وي. نو دا الله تعالی یو کار هم عبث نه وي، بې مقصده نه وي. لکه څنګه چې د هندوانو خیال وي چې د رام لیلا، چې رام دا هر څه د یوې لوبې لپاره جوړ کړل، او بیا یې هغه لوبه ورانه کړه او کیل ختم شو، او بیا هیڅ هم نه وي، نه څوک وګټي او نه څوک وبایلي، او هیڅ فرق نه پرېوزي. نو نه، د الله تعالی یو کار هم بې مقصده نه وي. که چېرې الله تعالی دا هر څه دغه شان ختم کړي او د قیامت ورځ نه وي، نو بیا خو دا داسې شوه لکه بې مقصده چې پیدا کړل. نو تاسو د الله تعالی نه دا توقع څنګه کولی شئ چې هغه دومره غټ کائنات د حق او مقصد سره پیدا کړي دي؟ چې د انسان د څه مقصد نه وي. نو دا هر څه الله تعالی په دې پیدا کړی دي چې الله سبحانه وتعالی بدله ورکړي هر نفس له چې هغه څه کړي وو، نو هله به مقصد پوره شي، ځکه چې دا هغې نتیجه ده، او د دې نتیجه به ضرور راوځي. او ګورئ، داسې نه شي کېدی چې چا زړه څه غواړي او هغه دې کوي، او د هغې نه دې څوک تپوس کول واله نه وي. نو دا کائنات هم بې مقصده نه دي، او انسان هم بې مقصده نه دی پیدا شوی. او الله تعالی به عدل کوي. یو مجرم د ډیرو خلکو سره زیاتې وکړي، د هغوی حقونه ووهي، او یا یو قاتل وي چې هغه ډیر زیات خلک قتل کړي، او یا یو بنده داسې کار وکړي چې د هغې سره د بنده ټوله زندګي تباه شي، او هغه اونه نیوي شي، او که اونه نیوي شي، او هغه سل قتلونه چې کړي وو د هغې په بدله کې هغو ته یو مرګ میلاو شي، هغه یو بم وغورځوي، او د هغې سره د دنیا خلک قتل شي، او د دنیا نه لاړ شي نو د داسې کس نه به خلک څنګه بدل اخلي او چې په هر سیس کې عدل دی نو ولې په دې کې به عدل نه وي څنګه به عدل کیږي دلته خو عدل کېدی هم نه شي که هغو له پانسي هم ورکړی شي نو هغو ته عدل نه میلاویږي نو په دې وجه ډېره ضروري ده چې داسې یوه ورځ وي چې د ټولو خلکو د زیاتي بدله د دې بنده نه واخیستی شي تاسو پوه شوئ په دې خبره دا ډېره ژوره خبره ده نو ځکه ستاسو دا یقین پوخ شو چې یوه ورځ را روانه ده او تاسو ته به ودرېدل وي او حساب به ورکول وي چې څومره زموږ دا یقین پوخ وي نو هغه هم به زموږ زندگی په ښه لاره باندې وي نو په دې کې بالکل شک نه دی پکار نو ګورئ د یو قرآن والا او قرآن نه ویلو والا په سوچ کې پکار ده چې فرق وي او د خلکو په خبرو کې به راځئ یو قرآن نه ویلو والا به وایي چې نه فرق نشته ولې فرق نشته د الله په نیز ټول برابر نه دي که چېرې نن چا ته فرق په نظر نه راځي نو سبا له به ضرور په نظر راشي او دا د الله سبحانه وتعالی حکمت دی چې هغه نن بد نه نیسي او نیک ته اجر ملاوېدن په نظر نه راځي او نیک ته اجر ملاوېدل په نظر نه راځي په دې کې د الله تعالی حکمتونه دي لیکن د دې دا مطلب نه دی چې هغه نه ګوري د دې دا مطلب نه دی چې ریکارډینګ نه کیږي د چا عمل نه لیکلی کیږي او داسې به نه وي چې الله تعالی به هلته خلک اګنور کړي لکه دلته چې اګنور کړی دی نن دوی ته مهلت میلاو شوی دی او الله تعالی نه نیسي خلکو له مهلت ورکړی دی چې سبا له به هم دوی دغه شان ګرځي نو داسې نه ده او چې کله خلک وایي چې فرق نه پریوزي نو دا غو روحجان بیا کوم طرف ته وي چې ما هم خپله مرضي شروع کړی زه سوله نیکي کوم او ځان په مشکله کې اچوم زه ولې د خلکو خبرې واورم نو دا خبره ډېره اهمه ده افرأيت آیا بیا تاسو وکتل من اتخذ الهه هواه هغه کس ته چا چې جوړ کړو خپل اله خپل خواهشي نفس خپل خواهشي نفس خپل معبود جوړ کړو خپل الهي جوړ کړو خپل خدای جوړ کړو خواهشي نفس بنده څنګه خپل خدای جوړوي که بنده په خوله ډېر وایي چې زه خو د یو خدای عبادت کوم لیکن که هغه خپل خواهش خپل معبود جوړ کړی وي نو هغه څنګه وي بعضې وخت د بنده زړه یو کار کول غواړي او هغو ته پته وي چې الله تعالی زه د دې کار نه منع کړی یم هغه په دې باندې خفه کیږي لیکن انسان بیا هم هغه کار کوي ځکه چې دا د هغه خواهش وي هغو ته د الله تعالی حکم لوی نه ښکاري بلکې هغو ته خپل خواهش ډېر لوی ښکاري او په ورځ کې داسې موقع راځي چې په هغې کې مونږ چوز کولی شو چې مونږ د الله سبحانه وتعالی اطاعت او عبادت وکړو او یا مونږ د خپل خواهش پیروي وکړو د خپل نفس اطاعت وکړو او د هغې عبادت وکړو نو دلته مونږ ته یوه بله خبره ډېره ښه واضحه شوه چې کله تاسو د عبادت کولو خبره کوئ چې کله د معبود جوړولو متعلق خبره کوئ د اله جوړولو متعلق خبره کوئ نو خپل نفس اله جوړول څنګه وي آیا داسې ثبوت شته چې مونږ ته هغه په نظر راشي هغه وایي نشته څوک اله مګر زما نفسانی خواهش زما اله دی که هغه په خوله ډېر وایي چې لا اله الا الله لیکن په اصل کې هغه خپل خواهش نفس معبود جوړ کړی وي نو د دې ځای نه مونږ ته پته ولګېده چې عبادت په اصل کې د اطاعت نوم دی هغه داسې نه کوي چې ودرېږي او د چا پوجه وکړي بلکې هغه اطاعت کوي او دې ته وویلی شو چې دا د هغو اله دی د دې مطلب دی چې کله هم څوک د چا اطاعت کوي او الله تعالی پرېږدي نو هم هغه د هغو اله وي او دا خبره ډېره د فوکس او غور سره واورئ یعنی حلال حرام جایز ناجایز د ګناه او د نیکۍ د هغو د سره پروا نه وي د هغو دا پروا نه وي چې الله تعالی کوم شی حرام کړی دی هغه صرف دا ګوري چې زما د نفس خواهش دی زما زړه څه غواړي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د څومره معبودانو چې عبادت کیږي نو په هغې کې د ټولو نه بد معبود د الله په نیز خواهش نفس دی د ټولو نه بد معبود شرک خو هسې هم د ټولو نه غټ ګناه دی او په هغې کې هم بدترین شرک څه دی د خواهش نفس پیروي کول او دا انسان د ټولو نه بد جوړوي ځکه چې دا بدترین معبود دی ځکه خو انسان اسفل السافلین جوړ شي د ښکته نه ښکته په حدیث کې راځي چې درې سوزنه هلاکول واله دي یو دی خواهش نفس چې کله بنده د خواهش نفس پیروي کوي دویم په خپل ځان باندې خوشحالېدل خپل ځان ډېر لوی ګڼل دریم شی دی د زړه تنګي یعنی بخل یعنی خواهشات هغه دي چې دا یو معبود جوړیږي هسې خو د انسان سره خواهشات وي او داغی پورا کول ثبت شی نه دی لکه دا شی خورم لیکن یو بنده په خواهش کې داسې لري لاړ شي چې هغه د خواهش پورا کولو د پاره د یو سیس پروا نه کوي چې د الله تعالی سو حکم دی او چې کوم ځای هم خواهش پوره کیږي نو هغه پوره کوي. یو خواهش دا هم کیدی شي چې خلق ما اپریشیټ کړي، زما تعریف وکړي، ما ته واه واه میلاو شي، نو دا هغې د پاره بنده سوسونه کوي. بیا کو دین طرف ته راتلل وي، کو حجاب اچول وي، ځکه چې هغه وایي چې خلکو ته به نیک ښکاره شم، تعریفونه یې کیږي، نو بس هغه ټیک دی. د خلکو دا ډېر غټ خواهش وي چې بس زه په خلکو کې ان شم، او د دې دپاره هغه بیا سوسونه کوي او ویلی شي چې د هر ګناه چې کوم بنیاد دی، کوم روټ چې دی، نو هغه د خواهشي نفس پیروي ده، ځکه چې په هغې کې انسان ړوند شي. دا اوسره بیا دا احساس هم نه وي چې زمانه به الله تعالی ناراضه شي یا راضي شي، خو د هغو سره فکر دا وي چې بس زما خواهش پوره شي، چې زه داسې کپړې واغوندم چې هغه ډېرې ماډرنیزم والی وي، چې په هغې باندې لغړوالی وي، چې ټایټ جامه وي. او بیا داسې کس کو ویلنټاین کوي، کو کریسمس کوي، هیڅ پروایي نه وي، ځکه چې هغه وایي چې زه په خلکو کې مشهور یم. لکه یو بنده دی، هغه شراب خرڅوي، لاټري خرڅوي، د هغې هیڅ پروا نه کوي چې په دې به زه ګناهګار شم. دا هغه خواهش دا وي چې بس ما پیسه وګټلې په دې طریقه باندې. نو دا د هوا چې انسان کله د هوا پیروي کوي، نو د هغو نفس هغه چلوي، نفس ورته وایي چې زما زړه دا غواړي، او هغه په هغه طرف روان شي. او سبحان الله، په دې خو پوره پوره کتابونه لیکلی شوي دي. دا یو آیت خو په خپله یو لیکچر کیدی شي چې څنګه تاسو یو خواهش پوره کړئ نو بل روچت شي، چې دویم پوره کړئ نو دریم سر روچت کړي. یعنی دا نه ختمېدو والا سایکل دی. په دې کې بنده داسې راګیر شي لکه دلدل، او د دې مثال علما داسې ورکوي لکه چې یو مریض وي چې په هغو باندې خارخ وي، یا خارش ورته هم ویلی شو، چې یو ځای ګریږي او خارخ وي پی، نو خلک یې په مخه ګروي، او په لږ وخت کې هغه ډېر خور شي او په مخه باندې خوریږي، بالکل دغه شان وي. او بیا د انسان نفس هغه چلوي، هوا هغه چلوي. دغه شان هوموسیکسوالیټي هم یو خواهش دی کنه. دا ولی خلک لیګلایز کوي؟ ځکه چې د هغوی زړه غواړي چې هغوی د دې حده پورې لاړ شي. دغه شان زینا هم خواهشي نفس ده چې د چا د چا سره زړه غواړي نو تعلق ورسره قایم کړي. دغه شان دغه خواهشي نفس وي چې کله خلک ګډیږي او شراب څکي، لغړی جامع غوندي، دا د خواهش نفس پوره کول دي چې زما زړه غواړي. یعنی هغه د خواهش بنده وي چې سوی زړه غواړي نو هم هغه کوي. نو اله هغه وي د چا چې بنده اطاعت کوي، یعنی پوجا کول. پوجا کول سوی په شعرونو چې شاعر وایي چې زه ستا پوجا کوم، یعنی داسې سخت محبت مې دی ستا سره، بلکې زه خپل ځان ستا دپاره قربانولو ته هم تیار یم. په ګانو کې به تاسو اورېدلی وي چې ته زما رب یې او زه ستا پوجا کوم، یعنی زه ستا سره دومره محبت کوم چې ستا پوجا کوم. سو هم چې راته ووایې زه د هغې کولو ته تیار یم، او وایي چې ته زما خدای یې، او دومره هغه په دې هم پوه وي چې خدای جوړېدل سوی. نو د یو مسلمان دپاره دا مقام صرف د الله وي چې اے الله، زه ستا سره دومره محبت کوم چې ته سو ووایې. انکنډیشنل محبت داسې نه ده چې ته به ماله سو راکوې نو زه به هله تا ته ښکته کیږم او ستا خبره به منم، او تا زما سره دا وکړل نو زه اوس نشم کولی، اوس زه ولې مونځ وکړم، تا زما فلانی ولې مړ کړو، زما فلانی ته ولې نقصان ورسېدو، تا ماله ولې دا غم راکړو، اوس زه ستا پوجا نشم کولی. نه، دا عبادت نه وي. عبادت چې وي نو هغه انکنډیشنل لوف وي، داسې محبت وي چې د هغې سره سو شرط نه وي. اے الله، زه ستا سره داسې محبت کوم چې ستا د پاره خپل ځان هم قربانولی شم، چې سو راته ووایې نو د هغې کولو ته تیار یم، زما جان هم سو شی نه دی. داسې وي عبادت، داسې وي اله جوړول. زموږ اله څوک دی؟ څوک مو اله جوړ کړی دی؟ د چا مونږ پوجا کوو؟ څوک دی چې هغه مونږ له حکم راکوي او مونږ د هغې کولو ته تیار یو؟ هغه اکثر زموږ نفس وي. مونږ خو د هیچا خبرې منلو ته نه یو تیار، نه د خاوند، نه د بچو. دا هر څه سیکنډري شي، په دویم نمبر وي. چې کله د خپلې مرضۍ د خپل نفس خبره راشي چې زړه مو نه غواړي، نو بیا د خاوند هم نه منو، د مور و پلار خبره هم نه منو. مونږ وایو چې د بچو خواهش دی، د بچو نه مجبوره یو. هغه بچی نه وي، بلکې زموږ خپل خواهش وي. هغه زما نفس وایي، خاوند مې نه وایي، هغه زما خپل زړه غواړي. نو اصل خبره دا ده چې موږ د خپل زړه خبره اورو، خو بهانې مو نورې وي. او دا الله تعالی د یو ډیر بد مثال سره موږ ته بیان کړی دی. په سوره اعراف کې دی چې خواهش نفس والے کس داسې وي لکه چې الله تعالی یو بنده له علم ورکړی وي، او بیا هغه په خپل خواهش نفس ورپسې شي. نو هغه داسې دی لکه یو سپی چې وي. د سپی ژبه همیشه بهر ته راوتلې وي او ښکته زانګي، یعنی د هغو خواهشات چرته هم نه ختمیږي، د هغو حرص چرته هم نه ختمیږي. د یو نه پس بل، د بل نه پس بل. او بیا الله تعالی فرمایي چې واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. چې څوک د الله تعالی په مخ کې د ودرېدو نه ویریدو او هغه د خپل نفس خواهش کنټرول کړو، نو دا هغه د پاره جنت دی. نو نفس کنټرول کول دی، داسې نه ده چې زما زړه سوغاړي او هغه زو کوم. د انسان خواهش سوی چې خلکو ته زو حق کار شم، خلک زما تعریف وکړي. خواهش سوی د بنده چې زو په خلکو کې د ټولو نه ښایسته ښکارم. کو دا غې د پاره ما ته سو هم کول وي، کو د چا سره په خندا خندا خبرې کول هم وي، کو وختو کو راوهل وي، کو دا غې د پاره ما ته ډانس کول وي. نو دا وی خواهش نفس چې دا انسان د یو ځای نه کړي. او دا شان د دین په کارونو کې هم موږ په هغه خواهش نفس پسې روان یو چې سورته نفس وایي نو هغه کوو. ابن عباس د دې داسې تفسیر کوي چې سی خوښ وي نو هغه کوي، او د دین په کارونو کې هم موږ هغه کارونه کوو کوم چې زموږ خوښ وي. چې کوم مو نه وي خوښ، چې کله موږ ته خپل خواهش ختمول وي یا په خپل ځان باندې جبر کول وي، نو هغه بیا نشم کولی. د ټولو نه مخکې څوک وي؟ د بنده خپل نفس. د الله خبره نه وي پټه. نو اله څوک شو چې څوک زما په ژوند کې د ټولو نه اوچت وي؟ که چېرې د خپل زړه خبره منم، نو بیا خو ما خپل نفس خپل اله جوړ کړی دی. نو په دین کې هم د خپل زړه منل چې یو شی ګران ښکاره شي موږ ته یا زموږ نه وي خوښ، نو هغه موږ پرېږدو. لکه د سوره اعراف مثال چې مې درکړو، نو د هغه بنده سره د دین علم وو، لیکن هغه هغه پرېښودو او په دنیا ورپسې شو، ځکه خو الله تعالی د هغو مثال د سپي سره ورکړو. داسې نه ده چې دیني علم نه وي او خلق داسې کوي، نه، د علم باوجود هغې داسې کوي. د سپي مثال ورکړو چې هر وخت د هغو ژبه ویزان دوي او د هغو خواهشات نه پوره کیږي. چې څوک د علم باوجود د خواهشاتو بنده جوړ شي، نو د هغو بیا دغه حال وي. ګورئ دلته هم دغه خبره شوې ده، واضله الله علی علم، او گمراه کړو هغه الله تعالی د علم باوجود. د الله تعالی په علم کې و او هغه هغه گمراه کړو. الله تعالی ته پته و چې هغه څنګه بنده دی. دویمه معنی دا ده، او مفسرین وایي چې دا زیاته راجیه ده، چې هغه گمراه شو باوجود د دې چې د هغه سره علم و، بیا هم هغه د خپل خواهش بنده جوړ شو. هغه ته پته و. یو هغه کس وي چې هغه ته پته نه وي، مګر یو بنده وي چې هغه ښه پوه وي، پته وي ورته، خو هغه لا پرواه وي. د وحی حکم راغی، لیکن هغه د وحی د حکم پروا ونه کړه، وحی اګنور کړه چې زه نه منم، پته و ورته، او د هغې باوجود هغه کار کوي. داسې ده لکه چې اورېدلی نه وي چرته، چې څوک اورېدلی خبره نه اورېدلی کړي او پروا نه کوي د دې خبرې چې د الله حکم څه دی، او په دې باندې اصرار کوي. نو الله تعالی فرمایلی دي چې هغه خوشخبری ورکړه د دردناک عذاب، او دا مونږ په دې صورت کې ویلی وو. د داسې کس لپاره ویل دی، په آیه نمبر 8 کې مونږ ویلی وو، کو په هغوی باندې د الله تعالی آیتونه هم ولوستلی شي، لیکن هغوی خپله کوي. اکثر مونږ څه کوو چې لږ شان د نیکۍ څه کار وکړو، نو د هغې سره خپل ځان له تسلیانې ورکوو. زه خو دا نیکي هم کوم، څو شو که دا کار مې وکړو، او وایي چې اسلام خو بنده د خوشحالۍ نه منع کوي، او دومره د اکسټریم کېدو څه ضرورت دی؟ نو ولې مونږ به د خپل زړه خبره نه منو؟ نو ها، د زړه خبره به نه منئ چې په یو ځای کې د الله تعالی حکم راشي. نو دی هر څه ته کتل دي چې څومره سیزونه مونږ ویلي دي په قرآن کریم کې. اکثر خلک وایي چې نه، مونږ له وخت راکړئ، مونږ ته د وخت ضرورت دی. د څه دپاره مو ټایم په کار دی؟ د خپل زړه د رضا کولو دپاره. یعنې د هغوی مطلب دا وي چې کله مې زړه غواړي نو هله به کوم. نو بیا خو تاسو خپل زړه خپل خدای جوړ کړو، چې کله ستاسو زړه ومني، چې کله مو د زړه مرضي وي نو هله به کوئ. یعنی د خپل زړه پریشانی نشئ برداشت کولی، نو د زړه په راضي کولو کې به وخت لګي. استغفر الله، دومره دا ویری والا آیا دی. خواهش پرستی، یا الله ما ته خدا شخکاری لکه چې زه خو د خواهش نفس بنده جوړ شوی یم. خواهش پرستی چې چرته خواهش غواړي، زما مرضی مخکې کول، د زړه په مرضی باندې چلیدل چې بس زما خواهش پوره شي. چې څوک د خپل خواهش بنده دی نو هغه خو بدترین معبود جوړ کړو. په کار خدا وه چې مونږ خپل خواهش نفس قابو کړی وي. روژه سوی نفس قابو کول، علما وایي دا داسې وي لکه یو زورورې خولې والا اس، هغه خو کنټرول کیږي نه، د هغې باګي را کاګل. لیکن مونږ خپل ځان هغې ته حواله کړو نو هغه یو وحشي درنده ده او مونږ به وخوري. او چې کله د خپل نفس منئ نو بیا بهانې مه کوئ. داسې مه وایئ چې ژوند یو ځل میلو شوی دی. دین خدا نه وایي چې اکسټریم جوړ شي. او هوموسیکشوال سوایي د هغوی سو بهانې وي. هغوی وایي چې الله تعالی مونږ داسې پیدا کړي یو، نو هغوی هم هغه شان بهانې کوي لکه څنګه چې شیطان کړي وي چې الله زه گمراه کړم. نو هغو هم الزام په الله تعالی باندې لګولی و، حالانکه د خپل نفس خواهش وو. نو دغه شان هوموسیکشوال چې دي، نو د هغوی د ښځو نه زړونه ماړه شي، نو سړو ته زړه نه وشي. او ښځې وایي چې مونږ ته خو د سړو ضرورت نشته دی، مونږ خو پوره یو. نو خواهش نفس د یو داسې زورور اس په شان دی چې هغه په لاسونو کې راځي نه، هغه بیا خپله مرضي کوي. دا خلک چې وایي چې زما جسم او زما مرضي، نو دا څه وي؟ خواهشي نفس دی که نه، چې زه خپله مرضي کوم او ما ته دې څوک سو وایي نه. چې د چا داسې سوچ وي نو هغه بیا پابندي نشي برداشت کولی، په هغو باندې بیا د الله تعالی احکامات ښه نه لګي، او د هغو بیا دا نه وي خوښه چې ما ته به حساب کتاب ورکول وي. هغه بیا نه خوښوي چې هغو ته د جنت او جهنم خبرې وشي، ځکه چې هغه د خپل زړه خبره منل غواړي. او دا څیزونه د نفس په لاره کې حایل کیږي. په قرآن کریم کې چې کله د هوا خبره راغلې ده نو هلته د هغې مذمت شوی دی. جهنم د خواهشاتو سره پټ شوی دی. جبرائیل علیه السلام چې کله ولیدو نو هغه وایي چې ای زما ربه، زما ستا د عزت قسم، د دې نه خو به هیڅوک هم نه بچ کیږي، ځکه چې هر بنده خپل خواهش پوره کول غواړي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې زما چې ستاسو په عقل له کومې خبرې ویره ده نو هغه ګمراه کول واله خواهشات دي. د هغې تعلق د خېټې او شرمګاه سره دی. او نن ګورئ چې زینا څومره عام ده، او چې څوک د زینا نه بچ شو نو هغه وایي چې د سترګو زینا وکړم، د لاسونو او غوږونو زینا وکړم. او ما درته مخکې هم دا حدیث ویلی وو چې سترګې هم زینا کوي، غوږونه هم زینا کوي، او په آخر کې شرمګاه د هغې تصدیق کوي. د هغې نه مخکې داسې خبرې اورېدل، لست زیاتول، داسې ګنده فلمونه او ډرامې کتل، دا څه کوي؟ د هغه ګانې په وجه به څوک په خیالي دنیا کې لاړ شي چې زما هم څوک وې او ما ورته داسې وې. او خیټه هم، دا هم خواهشي نفس ده چې خیټه به په څو مړېږي د پیسې سره. او بیا یې فرمایل چې په خپله مرضۍ باندې د تلو هم اندېښه ده. چې څوک په خواهشي نفس باندې ځي د هغون په نصیب کې د ذلت نه سوا بل څه نه وي. د هغو خواهش چېرته ختمیږي نه، چې بنده یو پوره کوي نو بل خواهش راوچتیږي، لکه د خارق د مثال په شان. دا د هغه ضدي ماشوم په شان وي چې هر وخت خپله مرضي کوي. او چې څومره بنده داسې ماشوم کنټرول کوي نو هغه بیا سم شي زد نه کوي. ګنې هغه هر وخت څه نه څه غواړي، چې دا غواړم، دا غواړم، دا غواړم. چې څومره دا تاسو کنټرول کړئ نو دا به بیا عادت شي د کنټرول کولو، او تاسو به بیا نه تنګوي. خواهش به راځي لیکن تاسو ته به د هغې کنټرول کول آسان وي. او وجه څه وي؟ بنده ولې د خواهش نفس بنده جوړیږي؟ د هغې یوه وجه دا ده، د بنده کمپنی، یعنی د هغو ملګري، د هغو صحبت، د چا سره چې هغه کینی پاسي، هغوی خلک د خواهشاتو بندیان جوړوي، ځکه چې هغوی په خپله د خواهشاتو بندیان وي. او هغوی بیا دوی کنفیوز کوي، ځکه چې بعضی وخت د هغوی سره علم وي او بعضی وخت نه وي. او هغوی وایي چې په دین او دنیا به یو شان سره سره چلیږي، او هغه دنیا سوي، هغه خواهشي نفس وي. یو مؤمن به وایي چې زه خو به په دین باندې ځم، کو خلک راته هر څه وایي، کو هر څه خراب شي خو چې زما دین خراب نشي. یعنی خپله منمانی هم کول دي او ورسره ورسره په دین باندې هم تلل دي. دا مطلب وي، نورې څه مطلب وي؟ ګنی دین دا نه وایي چې جاب مه کوئ، دین دا نه وایي چې واده مه کوئ، دین دا نه وایي چې بچی مه پیدا کوئ، دین دا نه وایي چې خپل حقوق مه ادا کوئ. دین وایي چې د خاوند حقوق ادا کوئ، د بچو حقوق ادا کوئ، د ګاونډیانو حقوق ادا کوئ، او د رشتہ دارانو حقوق ادا کوئ. چې کله مونږ وایو چې ورسره ورسره دنیاداری هم کول وي نو هغه زمونږ خپل خواهشي نفس وي، ګنې دین کله څوک منع کړی دي. زمونږ سلف سالفین به د داسې خلکو په محفل کې هم نه کیناستل او ناسته به یې نه خوښوله چې څوک به د خواهشي نفس بندیان وو، ځکه چې د هغوی په رنګ کې به رنګ شو، ځکه چې مونږ به هم بیا په هغوی ورپسې شو. ځکه نو یو دا ده چې د داسې خلکو مجلسونه بنده افواید کوي او د صالحین ملګرتیا اختیار کړي، او بل دا چې بنده د علم په لاره روان شي، د قرآن کریم سره خپل تعلق پیدا کړي. طالب علم جوړېدل دي، دا نه چې بنده لیسنر لیسنر او لیسنر وي. ځکه چې اکثر خلک وایي چې زمونږ سره وخت نشته دی، ځکه چې په یو ځای کې خواهشات پوره کیږي نو هلته ورسره ښه ډېر وخت وي. د دین د زده کولو نه خواهشي او نه یې دې طرف ته د راتلو سو اراده وي، خپل خواهشات یې ټول پوره کیږي. شاپینګ هم کوي، د کوری هم هر سو ښه صحیح وي، کوری هم ښه ډیکوریټ کړي وي. چې د واده یا کویدنې موقع وي نو د شپې د ناوخته پورې په ډیکوریټ کولو کې مصروف وي. ګفټ ویپ کوي، ګانې اوري، ګپونه شپونه لګوي، هر سو کوي، خو د دین په معامله کې ورسره وخت بالکل نه وي، ځکه چې د دې خواهشې نه وي. هغې د خواهشاتو بندیانې. خواهشي نفس د کوم څیز سره زیاتیږي؟ د ډېر خوراک څښاک سره، د ډېرو دوکېدو سره، د ډېرو زیاتو تعلقاتو سره. چې کله خلک د خلکو سره ډېر زیات میلاویږي، چې کله ستاسو څوک تعریف کوي نو د هغې سره هم نفس ډېر خوشحالیږي. دا څیزونه نفس ډېر صحتمند کوي او مونږ ته خپل نفس کمزوری کول دي، ځکه چې زمونږ نفس زمونږ باندې حاوی نه وي. چې کله بنده وایي چې نه زه سټوډنټ نشم جوړېدی، نو د هغې علاج دا دی چې بنده خپل خواهشي نفس قابو کړي او خپل ځان وتړي. دغه شان خلک د ټست ورکولو نه ویریږي، لیکن ګورئ دا تاسو وتړئ، ځکه چې که وخت نه میلاویږي نو بیا تاسو وخت وباسئ، سټډي کوئ. د دې تړلو په وجه هر څو شول، که چېرې دا مو نوی تړئ نو نفس په در باندې حاوی وو، نو خپل ځانونه وتړئ په داسې کلاسونو کې دلته بزو ډیوټي کوم، دلته بزو کار کوم، ما اراده کړې ده او اوس بزو دا د زبردستۍ سره کوم. اوس کو نفس منی او کنه منی نو دا به د زبردستۍ سره راوستل وي، او دې ته ګورئ چې زما فایده په څه کې ده. دې ته مه ګورئ چې زما نفس ته آرام میلاویږي او کنه. او قرآن په دې وجه بهترین دی، ځکه چې په قرآن کې شفا ده. نفساتي خواهشات خپل علاج جوړول چې دي نو دا بیماری ده، او د ټولو نه غټ جهاد څه دی؟ د خپل نفس سره جهاد کول، دا قابو کول، دا کنټرول کول. او ځکه تاسو ګورئ چې صوفي خلک چې وي نو هغوی خپل نفسونه کنټرول کوي. چې کله نفس وایي چې زه دا شی خوړل غواړم نو هغه وخت خپل نفس له هغه نه ورکوي چې تا له به زه شکست در کوم. د هغې وجه څه ده؟ او بعضی وخت په هغوی خیر ډیره مبالغه کوي، یعنی ډیر زیاتی کوي، چې د حلال سیز نه به هم خپل ځانونه محرومه کول. د دې ضرورت نشته، لیکن بیا هم هر خواهش پوره کول، لکه د شپې یوولس بجې د بنده زړه وشي چې د فلانی ځای نه مې خوراک وخوړې، راځئ چې اوس لاړ شو وخورو، نو هغه وخت خپل نفس ته ووایه چې نه، زه به ډسپلن والا ژوند تیروم. ما ته سحر پاسېدل دي، سبا له مې جاب دی، زما تهجد دی، فجر دی، د سحر مونځ دی، هغه به رانه قضا شي، زه نشم د نفس خبره اورېدی. نو دا فیصله کول دي چې کله هم زما زړه ما ته داسې ووایي نو زه به هغه وخت هغه کنټرول کوم، ځکه چې د دې پابندي نه ده خوښه، ما آزاد پرېږدی. که وادو د چا خوښ وي نو صحیح ده، که وادو یې نه یې خوښ نو دا سو پابندي ده. نو ځای چې ډیټینګ کوو، مونږ به د فلانو سره اوسېږو، مونږ داسې د پابندۍ ژوند نشو تېرولی. پوه شوئ په دې خبره باندې؟ دا بنده کوم خوا رسوي، دا بیا د لرې کېدو نوم نه اخلي. داسې فرض کوي لکه چې یو دشمن بهر دی او یو دننه ناست دی، او دی ډېر زورور دی. تاسو به دوله خوراک څښاک ورکوئ او خواهشات به یې پوره کوئ، نو دا به یو بیست جوړ شي، دا به یو وحشي درینده جوړه شي او مونږ به وخوري، دا به نه منع کیږي. او بیا دا ښځې پرېږدي او په سړو ورپسې شي، په هغې هم تسلي نه وي، بیا په ځناورو ورپسې شي او بیا په وړو جینکو ورپسې شي، نو دا نه منع کیږي. ځکه خپل نفسونه وتړئ، د نیکانو مجلسونه اختیار کړئ. دریم، د خپل انجام په باره کې همیشه فکرمند اوسئ چې زما به څو انجام وي. که چېرې زه د دې نفس خبره ومنم، دا به ما ګوري چې کوم خوا ورسوي. او لکه ما چې درته ووایي چې کوم خلک وایي چې زمونږ سره د سبق د ویلو وخت نشته، هغوی خپل ځانونه په خپله نفس ته حواله کړي دي او داسې نه وایي چې اے نفسه ستاسو مجال دی چې ستا سره وخت نشته دی، زه به دا وخت راوباسم. نفس وایي چې سملا ډېر ښه خوب راځي، ډیره مزه ده. ایله اوس خو خوب راغې، نو هغه خبره ده چې دا نفس بنده ده کوم کوم ځای نه منع کوي، د نیکۍ نه، د ښه کارونو نه، او چې د بنده سره د خپل انجام فکر وي نو هغه به پاسي. بعضې علما ډیره ښه طریقه ښودلې ده چې کله د انسان نفس هغه سهار پاسېدو ته نه پرېږدي، نو بیا دې بنده ووایي چې که مونځ نه کوم نو کم از کم باتروم به استعمال کړم، زه که مونځ نه کوم نو ودو به وکړم، او چې ودو وکړي نو بنده دې وایي چې زه اوس په یو دوه رکاته نفل وکړم، هسې هم پاسېدل یم، صرف دوه نفلونه به وکړم، زه یو دوه به نور وکړم. په دې طریقه دې هغه خپل نفس په قابو کې راولي. ګنې که ډایرکټ ورته د تهجدو خبره وکړي نو نفس به یې ونه مني چې ټوله ورځ دې کار کړی دی او ستړی یې، خوب به دې خراب شي، او بیا څومره ډېرې خبرې او بهانې راشي ذهن له. او ډېر خلک وایي چې په اخر کې به راشو دین طرف ته، ځکه چې په منځ کې پرېښودل صحیح خبره نه ده، هغه وخت به بیا صحیح پرده وکړو. نو دا ټولې د نفس بهانې دي. نو چې نفس په موږ باندې خپل اطاعت ونه کړي، خو چې موږ په نفس باندې خپل اطاعت وکړو، نو خپلې مرضیانې او خپله خوښه پرېږدي، هم دا نفس دی. نو الله تعالی فرمایي چې د علم باوجود هغه ګمراه شي، او د دې سزا سودا هغه الله تعالی پرېښودو او د نفس بنده جوړ شو. الله تعالی فرمایي چې وختمه على سمعه وقلبه، موږ مهر لګوو د هغه په سماعت، یعنی په غوږ باندې. که بیا تاسو داسې خلق ډیر پوهه کوئ لیکن هغوی بیا نه پوهیږي، داسې وي لکه په غوږونو باندې چې پردې وي او زړه د پوهې د پاره دی، نو پوهیږي هم نه، هغه اوري هم نه، او که هغو ته واوروئ هم نو په یو غوږ یې واوري او په بل باندې وځي، ځکه چې مهر لګېدلې وي. او په سورة البقره کې هم راغلي دي چې الله تعالی د داسې خلکو په زړونو په غوږونو او سترګو باندې مهر لګوي. او سبحان الله، دلته الله تعالی دا خبره بیان کړه چې دا غوی په غوږ باندې الله تعالی مهر لګوي، ځکه چې کله بنده د اورېدو باوجود نه اوري. او په سورة البقره کې اول راغلي دي چې دا غوی په زړونو غوږونو او سترګو باندې مهر لګوي، او دلته د غوږ خبره مخکې راغلي ده چې دی واورېدل او دی بیا هم وان اوریدل. نو الله تعالی د دې په غوږ باندې مهر لګوه، ځکه چې د دې سره علم وو، او د علم باوجود داسې وکړل نو اوس دو ته هدایت نشي میلاوېدی، ځکه چې هغه نشي اورېدی او نشي پوهېدی. وجعل علی بصره غشاوه، نو د دو په غوږ باندې پرده راغله، نو اوس به دو ته هدایت څنګه میلاویږي؟ او هلته، یعنی په سورة البقره کې دا خبره د جمع په صیغه کې شوې ده، او دلته د واحد په صیغه کې شوې ده. فمن يهديه من بعد الله، نو څوک به هدایت ورکوي هغه له د الله نه پس، ځکه چې الله تعالی فرمایلی دي چې من يهده الله فلا مضل له، چې چا له الله تعالی هدایت ورکړي نو هغه بیا څوک نشي گمراه کولی. ومن يهد الله فهو المهتد، چې چا له الله تعالی هدایت ورکړي نو هغه هدایت یافته دی. هدایت د بل ځای نه نشي میلاوېدی. چې الله تعالی چا له هدایت نه ورکوي نو هغه له بیا بل څوک هدایت نشي ورکولی. د دې قصور سو دی د خواهشاتو بندیانو، نو بیا دی د الله تعالی د هدایت قابل نه وي، یعنی دوی د دې نه پس په خپله سرکشۍ کې وي. د هر مذهب خلک چې وي نن سبا، نو هغه ټول د خواهشاتو بندیان جوړ شوي دي. ډېر کم بندیان دي چې هغوی په خپل مذهب باندې دي، او باقي ټول په یونیورسل مذهب دي. او هغه مذهب څه دی؟ د خواهش بندیان دي. خلک نن سبا سوسونه کوي. تاسو سوشل میډیا وګورئ، د کورونو سو پرایوسی نشته، هر شی خلکو نورو خلکو ته ښکاره کړو، د خپلې پرېګننسي خبرې کوي، د هغې تصویرونه شیر کوي چې بس ان یو. صرف خواهش څه دی؟ د هغوی د پیسې، او د هغې دپاره هر څه کولو ته تیار دي. د هغوی خواهش څه وي؟ چې بس زموږ دومره فینز وي. او دغه شان بل کس د پیسې دپاره هر څه کوي، چې خلک ما فالو کوي او زما چینل سبسکرایب کوي. ټول د خواهشاتو بندیان دي، او خواهش خپل الهه جوړ کړی دی، او د خواهش دپاره بدترین کارونه کولو ته تیارېږي. او ځینې خلک د شهرت لپاره عجیبه عجیبه کارونه کوي، چې زمانم ډیر مشهور شي که په هر طریقه باندې وي، خو چې خلک ما وپیژني. تاسو سیاستدانانو ته وګورئ، د کرسۍ لپاره هغوی سوسونه کوي، که په هر شعبه کې وګورئ نو د هغې شاته خواهشي نفس وي، او د هغې هغوی اطاعت کوي. افلا تذکرون، نو تاسو نصیحت نه قبلوئ؟ تاسو پوهیږئ ولې نه؟ او موږ له خپله جایزه اخیستل دي. چېرته موږ خو خپل نفس پل الہ نہ دے جوڑ کرے چرتدا خواہش خمنگ پخ پل زان پسینہ را کاگی نن مزڑ غاڑی نو دام اکڑو سبا لب مزڑ غاڑی نو داب اکڑم د دین په معاملہ کې چې مزڑ سو غاڑی نو هغه اکڑو د اللہ تعالیٰ چې کوم فرائض دی هغه ته نه ګوری ځکه چې هغه زما زړه نه غاڑی پاغی کې به خپل نفس کنٹرول کول وی پاغی کې به تکلیف ملاویږي هغه په سایډ باندې کېږدي او سترګې پټی کړی وی او چې کله مونږ ایکسرسایز کوو نو مونږ وایو چې نو پین نو گین لیکن د دین په معاملہ کې مونږ وایو نو پین مگر آل گین او چې کله مونږ ڈائٹنگ کوو نو خپل ځان څومره د ډیسپلن سره ساتو چې دا شی خوړې شم دا نشم خوړې خپل ډایټ خواج کوو هر لیبل ته ګورو چې په دې کې څومره کیلریز دي څومره فیټ دی د دې سره ویټ زیاتیږي ښه په ډیسپلن طریقې سره بنده خوراک خوري په وخت خوري پورشن کنټرول کوي نو هم دا شان مونږ ته خپل نفس ډیسپلن کول دي داسې نه ده چې مونږ به په غرونو کې کینو صبح نه خورو او صبح نسکو او خپل حالات خراب کړو نو داسې هم نه ده لیکن تاسو د هغه کس نه زده کړئ چې څوک په ډایټ وي هغه خوري هم لیکن ښه په ډیسپلن طریقې سره هغه نه واړي چې د هغه ویټ د کنټرول نه وځي دا شان چې زموږ نفس هم اوټ آف کنټرول نشي مونږ ته دا تړل دي زه به هغه کوم څه چې راته الله وایي د نن نه پس به زه حجاب کوم زو نه کوم د چا پروا نفس وایي هی فلانی بس وایي فلانی بس وایي هیڅ پروا نشته دا شان نفس کنټرول کیږي دا صحیح کړئ دا نفس ټیم کړئ چې دا بدی طرف ته لاړ نشي نفسي اماره بدی طرف ته بوزي دا مونږ ته نفسي مطمئنه جوړول دي بیا به مونږ لا آواز راځي چې یا ایتها النفس المطمئنه کچری مونږ غواړو د خپل ځان د پاره نفسي مطمئنه نو روان شي خپل رب طرف ته زی په جنت کې داخل شي خواهش خو زمونږ د ټولو دی لیکن د دې لپاره څومره پین مونږ غملی شو نو دا صحیح کول دي او دا نفسي مطمئنه جوړول دي چې دا مطمئن شي د الله په هر حکم باندې کو په دې باندې ما ته ډیر هم مخالفتونه برداشت کول وی خو چې زما نفس قابو شي او دا ما تنگ نکړي دا د هغه آیت چې دا ډیر اهم دی.